السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو اوریدو ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 9 چې د 2014 میلادي کال د اکتوبر 21 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپرو. د خبرونه زه احمد تکل د حمید رکین په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. امریکا خپل یو برخه تجهیزات او وسایل چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته وړي وو پلوري، او په کونړ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د ټولي قومندان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شوی. د دې او نور موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه. د هم د مهمو خبرونو سرلیکونه: په کونړ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د ټولي قومندان له خپل موټر او وسلې سره مخالفینو ته اوښتی. افغان چارواکي د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه ردوي چې وایي د افغانستان حکومت زرګونه پاکستاني بندیان خوشي کوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان او هند صدراعظمان یو واشنګټن ته او بل روسیې ته په سفر تللي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په کونړ ولایت کې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو ټولي قومندان له وسلې او هموی موټر سره د دولت مخالفو وسلوالو ته اوښتی. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي قومندان مصیب خپلې وسلې او د لوړ تخنیکي او شمیر وسایل هم له ځان سره د حکومت مخالفو وسلوالو ته ورکړي. د کونړ والي شجاع الملک جلاله وایي د شیګل له قومي مشرانو سره لمشرانو څخه یې غوښتي چې مصیب خان او ورسره وړې وسلې دولت ته وسپاري، کنه په سیمه کې به ملي اردو عملیات وکړي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې سرحدي ځواکونو پرون په یو کمین کې د حکومت 15 مخالفو وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوله. د پکتیکا د ولي ویان مخلص افغان ازادۍ راډیو ته ویل چې سرحدي ځواکونو په دې عملیاتو کې 4 تنه نور وسلوال ژوندي نیولې دي.
درې وسلوال مخالفین ووژل شول، دوه ټپیان شول او څلور تنه ژوندي نیول شوي دي چې هغه اوس تر پوښتنو او ګرویدنو لاندې دي. او د دوی نه یو شمېر وسلې او مهمات هم زموږ د پوله ساتونکو پولیسو لاسته ورغلي دي.
د پکتیکا د والي ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري یا ولسي خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې افغان حکومت زرګونه پاکستاني بندیان خوشي کوي. پاکستاني رسنیو پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء ګوند یو مشر مولوي ګل نصیب له قوله وویل چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې 2500 پاکستاني بندیان له زندانونو خوشي کوي. مولانا ګل نصیب ویلي چې مولانا فضل الرحمن کابل ته په خپل روسي سفر کې له ولسمشر حامد کرزي سره د پاکستاني بندیانو پر مسله خبرې کړي. خو د ولسمشر کرزي وایند ایمل فیضي جوک خبری آژانس ته ویلي چې په دې لیدنه کې د پاکستاني بندیانو مسله نه ده یاده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې وکتل. نواز شریف په څلور ورځني رسمي سفر واشنگټن ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ به له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. کیری خبریالانو ته ویل له پاکستان سره اړیکې ډېر مهم دي او زیاته یې کړه چې پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډېر اهمیت لري. ډېر مسایل دي چې موږ باید خبرې پرې وکړو او له پاکستان سره اړیکې تر دې زیاتې مهمې کېدای نه شي. پاکستان هغه ډیموکراسي ده چې د خپل اقتصاد د خوځښت او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په مبارزه کې کلکې هڅې کوي او د سیمه ییز ثبات لپاره هم مهم دی. امریکایي چارواکو ویلي واشنگټن چمتو دی چې له پاکستان سره 1.6 میلیارد ډالر کلنۍ پوځي او اقتصادي مرسته بیا پیل کړي. د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د امریکا د ځانګړو کمانډو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته ترینګلی شول. له بلې خوا د هندوستان صدراعظم منموهن سنگ د روسیې او هندي مشرانو په 14 کلنې غونډه کې د ګډون لپاره پرون مسکو ته ورسید. دا د هند صدر اعظم له څوکۍ څخه تر ګوخه کې دوه مخکې د منموهن سنگ وروستی بهرنی سفر دی. ټاکل شوی چې نوموړی به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د اسرائیلو صدر اعظم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتولو غوښتنه کړې. بنیامین نتنیاهو د اسرائیلو د کابینې پرونی غونډې ته وویل پر ایران نړیوال فشار باید تر هغه وخته دوام وکړي چې له ایراني چارواکو د خبرو پر ځای عملي ګامونه تر سترګو شي. د زیاته کړه چې دا فشار باید زیات شي څو ورسره دا امکان برابر شي چې ایران خپل اټومي پوځي پروګرام ودروي. د اسرائیلو صدر اعظم دا وینا په داسې حال کې کوي چې امریکایي چارواکي د ولسمشر حسن روحاني د حکومت لخوا د ښه نیت د اقداماتو په ځواب کې پر تهران د لګول شویو بندیزونو د لمینځوړو پر احتمال غور کوي. او مصری چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په قاهره کې د قبطي عیسویانو د یوې کلیسا مخې ته درې کسان په ډزو وژلي. په وژل شویو کسانو کې چې پرون ناوخته ډزې پرې وشوې یوه اته کلن نجلۍ هم شامله ده. چارواکي وایي په دې برید کې همدارز لږ تر لږه نه نور کسان ټپیان شوي دي. وسلوالو هغه مهال ډزې پیل کړې چې د یو واده ګډونوال له کلیسا د راوتلو په حال کې و. قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. ترنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه اوري. د امریکا پاوز خپل یو برخه وسایل او تجهیزات چې وړلې ورته ګران تمامیږي په افغانستان کې پلوري او یو برخه یې پرېږدي. له سعودي عربستان د هیواد بیلابیلو برخو ته د حاجیانو دراستنې دوه بهیر له کومې ستونزې پرته پیل شوی.
دا پروازونه موږ چې د تن هم قبول کې نه لرو، بلکې د مزار او د هرات او د دوجو هم شروع کېږي، د قندار هم شروع کېږي.
د ولسی جرګې لخوا د ځمکې د غاصبانو د لست له افشا وروسته مشرانو جرګې پر لویه څارنوالۍ تور لګولی چې د دې غاصبانو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. په کونړ کې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د ټولي قومندان د وسلوالو پر لیک ورګټ شوی.
دا اختر په دویم ورځ باندې دا کس دغه موټر هم بولې د تسلیح هم په کول شکل درې ته تللی دی.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګون مشر مولانا فضل الرحمن له پاکستانی طالبانو سره د پخلاین لپاره پر غوښتنه بیا ټینګار کړی. نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په داسې حال کې چې متحد ایالات په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر کمولو ته دوام ورکوي، یو برخه هغه تجهیزات او وسایل چې په تیرې لسیزه کې د طالبانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته انتقال کړي پلوري. امریکایي چارواکي وایي د دې وسایلو بیرته انتقال ورته په درنه بیه تمامیږي. پر دې سربیره امریکایي پوځیان د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پرېږدي چې د دې هیواد د اقتصاد د پیاوړي کولو لپاره یو ښه ډالۍ بلل کیږي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د یو خبر شوی راپور پر بنسټ نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د باګرام له پوځي اډې څخه په یو رپورت کې ویلي چې له زغروالو موټرو او عصري تلویزیونونو رانیولې د ایسکریمو تر کاشوغو پورې بیلابیل وسایل چې په تیرو لسو کلونو کې امریکایي سرتیرو افغانستان ته لزان سره وړي وو اوس لیلام ته وړاندې شوي دي. راپور وایي د امریکا متحده ایالات د وسایل او تجهیزات چې بای له 19 میلیونو ډالرو څخه تر 22 میلیونو ډالرو پورې اټکل کیږي د افغانستان په بازار کې پلوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکایي چارواکو له خولې وایي په وچه کې د پراته افغانستان څخه د دې وسایل او تجهیزاتو انتقال ورته په ډیره لوړه بیه تمامیږي. پر دې سربیر امریکایي پوځیان 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تدارکات په افغانستان کې پرېږدي چې د راپور په وینا د افغانستان د نوي راپور ته کېدونکې اقتصاد لپاره یو خډاله ده. خو د دې وسایلو او تجهیزاتو د پلورلو په وړاندې خندونه هم شته. د ایئر کنډیشنونو، سپورتي ماشینونو او نورو په څیر ځینې وسایل چې ټایمر یا وخت ټاکونکي سیستمونه پکې دي لمن زوړل کیږي څو په چاودنو کې ترې کاروان خستل شي. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې د یو ویان میشل میکاسکل له خولې وایي یو شمیر غیر نظامي وسایل وخت ټاکونکي ساعت او یا نور داسې برخې لري چې کولی شي ګواښ پېښ کړي. د بلګې په توګه وخت ټاکونکي ساعتونه کېدای شي له چاودیدونکو موادو سره وکارول شي. د واشنگتن پوسټ رسپانه وایي د یوې برخې وسایلو لمنځوړلو د زړو وسپنو یو لوی انبار جوړ کړی چې نمونه یې مخکې په افغانستان کې نه ده لیدل شوی. په ریپورت کې ویل شوي چې د دې وسایلو د یوې برخې د لمنځوړلو له کبله یو شمیر افغانان خوابدي شوي، ځکه دوی فکر کوي چې کولی شي له دې عصري وسایلو استفاده وکړي او یا یې وپلوري. دا راپور په وینا د افغانستان په څیر د یو بېوزله هیواد لپاره دا ډول وسایل ډیر ارزښت لري. د صوفی خان په نوم یو افغان سوداګر په باګرام کې د ماتو ګډو وسپنو څخه په ډکه سیمه کې واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دا د امریکا باطله دانې ده. د فدا محمد په نوم یو بل افغان چې د ماتو او زړو وسپنو څخه د دې ډکې سیمې څښتن دی وایي د ځینو وسایلو وسپنې به بیرته ویلې کړي او په ساختماني پروژو کې به یې وکاروي.
په راپور کې مو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له قوله وبخښئ د راپور پر بنسټ واورېدل چې د امریکا متحده ایالات غواړي په افغانستان کې د خپل یو برخه هغه تجهیزات او وسایل چې په تیره یوه لسیزه کې له طالبانو سره په جګړه کې له هغو څخه کار اخیست په افغانستان کې وپلوري او همداراز د اووه میلیارده ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پرېږدي او د افغانستان حکومت ته یې د یوې توفې په توګه ورکوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې له سعودي عربستان د افغان حجانو درستنې دولړې په منظمه توګه روانه ده. د وزارت وایي سکالي افغان حجانو ته د تګ په سعودي عربستان کې د استوګنې او له هغه ځایه بیرته راستنې دو پرمحل اسانتیاوي برابرې کړې وي. د وزارت د هم وایي چې سکال د حج په مراسمو کې نه تنه افغان حجان په خپل مرګ مړ شوي. افغان حجان وایي چې سکالي د تیر کال په پرتله د حج مراسم په ښه ډول ترسره کړل. خان محمد سیند د دې موضوع تفصیل اوروي.
د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې د حج د فریضې د ادا کول وروسته له سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د راستنېدو لړۍ د هیواد څلور زونونو ته په منظمه توګه پیل شوې ده. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیواد ته د حاجانو ستنېدل د شنبه له ورځې پیل شوې او د ټاکلي پروګرام سره سم هر ورځ په سلګونه افغان حاجیان د کابل، کندهار، مزار او هرات هوایی ډګرونو ته رسول کیږي. د وویل سکل د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال نه تنه حاجیان په خپل مرګ مړ شوي، خو نور ټوله پروسه په خطوګه ترسره شوې ده.
آغاز د پروسې د برگشت حاجانو په خیر باندې موافقانه شروع شوې ده. دا پروازونه موږ چې د تنها په قبول کې نه لرو، بلکې د مزار او د هرات او د دوجویم شروع کیږي، د قندار هم شروع کیږي. حتی تلفات د حاجانو په عادي شکل باندې وفات شوي دي، نه نفر ترې رسیږي، تر کال اضافه ولیدي. نو څو سفرې د سیاحت مشکل سره حاجان نه دي مخامخ شوي.
د دې وزارت د معلوماتو لمخې سکل د هیواد د سلور د شولایتونو څخه سلور ویش زر افغانان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللی وو. په تیرو کلونو کې دا شمیره ډیر زر وه، خو سکل په کعبه شریفه کې د یو لړ ساختماني چارو له امله په دې شمیره کې 40% کموالی راوستل شو. سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د تګ لړۍ هر کال له ستونزو ډکه وه. حاجانو سعودي عربستان ته د تګ، هلته د وسیدو او بیرته راستنېدو پر مهال شکایتونه لرل. د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د دې وزارت څو تنه لوړ پوړي چارواکي په مراسمو کې د پیسو په اختلاس او درغلیو توران او حتی له دندو لرې کړای شوي وو. خو افغان حاجیان وایي سکل هڅه شوې وه چې دا مراسم د تیرو کلونو په نسبت په ښه توګه ترسره شي. څو تنو حاجیانو په کابل هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل
نام ماجد علی صورت درستی صحیح ما حج خدا کرده
دیوائی زمانوم حاجی عظیم ده پا خطو گا مو حج وکر تاگ را تاگ زای او ترانسپورت مو خو هیس شکایت نلرو.
نوم سید ایشان دیر سهولات و دیر نظم و دیر دیسپلین و مونگا دیر خوشحالی و هر شای مجاز و نیچ کمبوت نو بکی مجاز کلینیک و ترانسپورت مجاز و ایچ شای کمبوت نو خلاصا دوده میناک عرخک ریل و هر شای نو ایچ شای کمبوت نو نو.
افغان کارپوهان د حج په مراسمو کې تیرو ستونزو ته اشاره کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت ته پکار ده چې په دې مراسمو کې د احتمالي ستونزو د پیښېدو مخنیوي ته مخکې له مخکې سنجول شوي پروګرامونه ترتیب کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوجودونکو، د وخت د سهار 5:15 دي. د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. راپور نوای چې په کونړ ولایت کې د ځنګړو افغان ځواکونو د یو ټولي قومندان ل خپل وسلې او هموی موټر سره د دولت وسلواله مخالفینو ته وښتای. چارواکي وایي چې قومندان مصیب خپل وسلې او د لوړ تخنیک او شمیر وسایل هم له ځان سره وسلواله مخالفینو ته سپارلی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې سرحدي ځواکونو پرون په یو کمین کې د حکومت 15 مخالف وسلواله تمرکزوب لاړولې او څلور نور وسلواله ژوند نیولې دي. د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې ګنی افغان حکومت زرګونه پاکستاني بندیان له بنده خوشي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون ماښام د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په واشنگټن کې وکتل. کری خبریالانو ته ویل له پاکستان سره اړیکې ډیر مهم دي. د هندستان صدر اعظم منموهن سنگ د روسیا او هندستان د مشرانو په 14مه کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره پرون مسکو ته ورسید. د اسرایلو صدر اعظم د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر پر دې هیواد د نړیوال فشار د زیاتورو غوښتنه کړې. بنیامین نتنیاهو وویل دا فشار باید زیات شي څو ورسره د امکانات برابر شي چې ایران خپل اټومي پوځي پروګرام ودروي. او مصري چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په قاهره کې د قبطي عیسویانو د کلیسا مخې ته درې کسان چې یوه اتکلن نجلۍ هم پکې شامله ده په ډزو ووژل. قدر منوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
د برتانی چاپ ډیلی میل خبرونه د هغو دریو برتانوي سرتیرو د محاکمې پړه چې په افغانستان کې د یو ټپي شوی طالب زندانی په وشلو تورندي یو مطلب لیکلی دی. خبرونه لیکي د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې دا لومړی ځل دی چې د برتانیې د سلطنتي سمندري ځواک سرتیری د یو زندانی د وشنې په قضیه کې محاکمه کیږي. دا برتانی د دفاع وزیر فلیپ هامون د دې قضیه د پرمختګ پړه چې خورا حساسه بلل شوې ده صدر اعظم ډیوډ کمرون ته معلومات هم ورکړي دي. ډیلی میل لیکي دا برتانوي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د یو طالب زندانی د وشل کېدو قضیه د لومړي ځل لپاره هغه وخت پورته شوه کله چې جنایي پولیسو د یو بل جلا جرم پاړه د تحقیقاتو پر مهال د دغو سرتیرو په کمپیوټرونو کې د دې قضیې په ارتباط یو ویډیو پیدا کړه. په دې ویډیو کې ښکاره کیږي چې برتانوي کمانډو سرتیری د ټپ شوي زندانی د پاسه ولاړ دي او د هغه د برخلیک پړه خبرې کوي. ډیلی میل وړاندې لیکلي ټاکل شوی ده چې د تورن او سرتیرو پوځي محاکمه راتلونکي چهارشنبه پیل او د راتلونکي نومبر میاشت تر 15 پورې دوام وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا له پاکستان سره د متحده ایالاتونو د مالی مرستو د بیا پیلېدو موضوع یاده کړې ده. نیویارک ټایمز د امریکایي مقاماتو په حواله لیکلي متحده ایالات پاکستان ته هغه څه پاسه 1.6 میلیارد ډالر مرسته ورکوي چې په 2011 کال کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د دواړو خواوو ترمنځ اړیکو کې له کړکېچ وروسته ځنډول شوی وه. د ورځپاڼې په وینا تمه ده چې د دې مرستې اعلان به ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د کتنې پر مهال وکړي. دا مطلب لیکونکی وایي سره له دې چې امریکا غواړي د دې مرستې له لارې د پاکستان پر وړاندې خپل ښه نیت څرګند کړي، خو بیا هم د پاکستان پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له امله د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې کړکېچ لا پر ځای پاتې دی. د نیویارک ټایمز په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ یو بله مسأله د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي موضوع ده. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې پاکستان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې طالبان خبرو ته کښېنوي. خو د ورځپاڼې په وینا متحده ایالات په عین وخت کې د حقاني شبکې په شان ډلو سره د پاکستان د پوځ اړیکو ته د شک په سترګه ګوري. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماری حرف په حواله لیکلي له پاکستان سره د مرستو بیا پیلول د پوځي همکارۍ د هغې اوږدې لړۍ یوه برخه ده چې په 2011 او 2012 کلونو کې دواړو لورو ته د ورپېښو چلنجونو له امله ټکنه شوې وه.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. مشرانو جرګه د افغانستان پر لوی څارنوالي انتقاد کوي چې د ځمکو د غاصبینو د نمونو د افشا کولو په برخه کې جدي کار نه کوي. د دې جرګې یو شمېر غړو پرون په عمومي غونډه کې لوی څارنوالي هم دراز په فساد او بې پروايي تور نه کړه، خو لوی څارنوالي وایي که څه هم د غصب شویو ځمکو د څېړنې لپاره یې یو پلاوي ته دنده سپارلې، خو ښه به دا وایي چې ټولې ادارې په دې برخه کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وایي. قسیم سولامل په دې اړه له نور تفصیل سره.
یو شمیر سناتوران د افغانستان لوی څارنوالي د مځکې د غصب د مخنیوي په مسله کې په بې پروايي تورنوي او وایي چې دوی د مځکو د غاصبینو په وړاندې جدي اقدام نه کوي. د مشران جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د غراس په دې ادارې کې د فساد د موجودیت له امله انتقاد وسو. دو سناتورانو خالقداد بلاغي او حافظ عبدالقیوم په دې اړه وویل:
دا د خوشنۍ ځای دی په داسې حال کې چې د لوی څارنوالۍ کارکوونکي پر خپلو چوکیو ناست دي. د دوی کار ملي شورا کوي. زه پر دوی غږ کوم چې نور نو له خوبه راویښ سي.
د فساد اصل عامل زما په نظر باندې خپله لویه څارنوالۍ ده، چې د فساد قضیه ورشي هغوی پکې نور فساد لټوي. اصل مشکل په لویه څارنوالۍ کې دی، په رهبري د لویه څارنوالۍ کې دی.
تر دې ورځ مخکې د ولسي جرګې یو اختصاصي کمیسیون د دې جرګې عمومي غونډې ته د هغه 1500 کسانو لست وسپاره چې د 1.3 میلیون جریب ځمکې په غصب کې په لاس لرلو تورن بلل سوي. په دې لست کې 19 کسان داسې ښودل سوي چې هر یوې د لسګونو زره جریب ځمکې په غصب تورن دي. د حکومت پر اعمالو د ولسي جرګې د څار ځانګړي کمیسیون پر دې لست 8 میاشتې کار وکړ، خو په دې راپور کې د هغه لوړپوړو دولتي کسانو نمونه نه دي شامل چې د ځمکو په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. اخوا لوی څارنوالي وایي چې دوی د غصب شوو ځمکو د معلوم مول لپاره یو هیئت ټاکلی او تر اوسه په بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا 9000 غصب شوی ځمکه بیرته اخیستې ده. د دې ادارې ویاند بصیر عزیزی د غراز د مشران جرګې د غړو د انتقاد په جواب کې ویل چې که ټولې ادارې په دا ډول مسایلو کې له لوی څارنوالۍ سره همکاري وکړي نو ښه نتیجه به ورکړي.
موږ هم نظر یو چې دا وظیفه د څارنوالۍ ده چې باید د ځمکو غاصبین تثبیت شي او قاعده یې په دغه برخه کې ولسي جرګې د افغانستان موږ سره همکاري کړی ده. موږ هم دغه همکاري ته شراغلست وایو. شبه دی چې د افغانستان ټول ارګانونه سره همکار اوسي او یو جرمي په موضوع چې دوی معلومات پیدا کوي هغه موضوع دوی ولي چې څارنوالۍ ته څارنوالۍ خپل تحقیقات شروع.
پر افغان حکومت تل انتقاد سوی دی چې په هیواد کې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي اقدامات نه کوي او ورځ تر بلې لا ډېرې دولتي او شخصي ځمکې غصبېږي. خو د ځینو کارپوهانو په باور له کومه ځایه چې په دې غصب کې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي لاس لري، ځکه خو یې په بیرته راګرځولو کې حکومت پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د کونړ چارواکي وایي چې د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو د قطعي یو افسر له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوی. د چارواکو په وینا دا منصبدار چې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی همداراز د ملي اردو یو ام وی موټر له زیات شمېر وسلو او مهماتو سره وسلوالو ته تسلیم کړی. روحله انوري او په دې اړه تفصیل.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته ویل د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو مصیب چې د ملي اردو په ځانګړو ځواکونو کې د یو ټولي قومندانو د اختر له رخصتیو څخه یې په ګټه خستنه د خپل ټولي اړوند وسلې یو اراده پوځي موټر او نور وسایل شیګل ولسوالۍ ته وړي او هلته یې وسلوالو کسانو ته سپارلې دي.
د اختر په دویمه ورځ باندې دا کس دغه موټر هم بولېده تاسو له هم پکې وړلې شیګل درې ته تللی دی. ولا دا په ډېر تعداد به نو خامخا چې دومره موټر او هلته قطه کې هم څوک نه و دې برکلي. دا چې په کم ځای کې ده او کم ځای ته رسېدل مونږ په تاپو تلاش کې خو لږ پوره مونږ رسې موثق دغه مسره نشته.
هغه وایي کله چې وسلوالو کسانو له موټر څخه وسلې او نور شیان اخیستي بیا یې موټر ته ور چولې او لمنځه وړې دي.
موټر خود غاس کری دغه دی یو ته ټینکو یو دی ته هم وی وي هغه بوله دی کله چې سړی ته کوزه کړي دغه کته گزارل دی به ته ورم لګولې دی.
والی وای وو سید شیګل ولسوالۍ قومي مشران راغوختي چې سو ورته ل ملي اردو تختول شي وشيان او تختیدل افسر وسپاري او کدا سی ونشینو حکومتي ځواکونه اړ دي چې په سیمه کې پوزي عملیات پیل کړي.
او موږ په دې کې قومي خلکو سره بتل ورو او می خلک پدې کې منډ ترلمې دا د درې ورځې مصرف هم موږ غواړو چې دغه پیدا شي او بیرته په لقطا ته دغه تسلیم شي.
موږ څو ځلا ولایت ته راغلو سپینګیرو سره د خبرو هڅه وکړه څو معلومه شي چې قوم با وسلوالو ته د سپارل شوی وسلی او هغوی سره د یو ځای شوی کس په پیدا کولو کې څه مرسته کولی شي، خو هغوی له معلوماتو ورکولو ډډه کوله. تر اوسه په کونړ کې ملي اردو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. زبیر صدیقي چې ځان ته د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې ویاند وایي، ازادي راډیو ته یې د تلیفون په لیکه دعوه وکړه چې وسلې دوی ته سپارل شوي او د ملي اردو یاد صاحب منصب د دوی ارتباطي وو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پاتې برخه کې به شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې واورئ، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د پاکستان حکومت د له طالبانو سره ژر تر ژره عملي خبرې پیل کړي. دی خبرداری ورکوي چې په خیبر پښتونخوا کې حالات ډېر ترنګلې دي. فضل الرحمن همدارز وایي نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ غواړي چې امریکا له افغانستان ووزي. د غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت باید د ټول ګوندیز کانفرنس د پریکړو له مخې له پاکستاني طالبانو سره خبرې پیل کړي، کنه هغه قوتونه به چې نه غواړي د دواړو غاړو ترمنځ خبرې پیل شي د ده په وینا خپلو دسیسو ته دوام ورکړي او حالات به لا خراب کړي. د سیاسي چارو څېړونکي مختار یوسفزی ل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د مولانا فضل الرحمن له څرګندونو داسې ښکاري چې دا د ده نه بلکې د پاکستان د استخباراتو خبرې دي.
دا خلک چې کله په اقتدار کې وو افغانستان داسې او قبرستان او جیلخانه باندې وزن کړی و، او د افغانانو په خپل جامه په خپلو په خپل خړو غړو کښې اختیار نه و پاتې شوی. د پنجاب دهشتګردانو د عربو دهشتګردانو سره ټینکونه وو، او افغان زه چاکو قدرې نه شو ګرځولی. خو زه دا فکر نه کوم چې افغانان به بیا هغه خلک په ځان باندې مسلط کوي کوم چې د مولانا صاحب دوستان دي، کومو چې خلک ماشومان بچو ته بچي اسکولونو ته نه پرېښودل. نو دا خبره د پاکستان مختلف قوتونه د هغې استخبارات دي.
د یادونې وړ ده چې مولانا فضل الرحمن څو ورځې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په رسمي بلنه له یو جګپوړي پلاوي سره کابل ته تللی و، او د افغانستان د ولسمشر په ګډون له جګپوړو چارواکو سره یې لیدنې کتنې وکړې. جمعیت العلماء اسلام ګوند د پاکستان د هغو ګوندونو له ډلې ده چې تل یې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو غوښتنه کړې، او په دې نظر دی چې د رواني ناامنۍ د مخنیوي یوازینۍ لار په افغانستان او پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې دي.
د ژوند رنگونه
بابا سلام سي
مادو بخ
نوم براتوي
نوم محمد زهر د لنګرار ولایت اوسیدون کې د اچین دوله سوالای راچین شمار
خ څه کاروبار
به کني
ټول عمر دې کوي څه شي کوي ډیر
غنم جوار پومبه دا شان کړو
په خپل مزکو کار کې کې د بل شپ مزکو
په خپل مزکو
څومره مزکه بلري
په دې جې بلرو زما وطن کې سمکی کمی
دا پومبه دی ویلې څومره مزکه د مولوش کری
یو جره باندې کړو
څومره اصل درکې
جره څلوي 50 سمکا مطلب دانه دار پومبه دانه چې ولري
اوکې به په څو خرڅې ده
ځان له کاری تر جوړو
نه مال مانه په څو خرڅې به
مانه زما وطن کې کلداري 12 سو کلدارو باندې
کومه خوبه د کوکنر نه یې کرلې
ولې نه
کرلې دیدی څو کاله دې کرلې
یاره پروسه کال مم کرلې
سایکل څنګه
سایکل م کرم اوس د وروسته وخت دی
مالوچ هم څه کرې په دې کې دیم ګټه ډېره ده ولې کوکنر کرې
نو مالوچ مې نه کور نه پر زیاتي وو
څو نفرې
شل دوی څه نفرې وو
په کوکنرو کې ګټه ډېره ده یو جریب څومره کېږي
یو جریب تقریبا 15 سلویخ کیلو کېږي خو یوه کله 14000 کلدارې باندې وسم ده
د کوکنرو کرل منې دي بیا دولت نه درته ویجړې ده
دولت زمونږ سره کومک وکړ نه وکړو
څه کومک درسره وکړي
ځمکه راله ویکه
اوس اوبه نه لرې
کما وله
که چېرې اوبه ولرې ځکه ته بیا کوکنر نه کرې بیا به هغه وخت هم کرې وایي لږ نور هم ډېر
نه کرو
د زیاتره کسان چې کوکنر کري بیا د کورونو کې هم استفاده ترې کوي هغه بیا معتاده مي څنګه تاسو
نشته دا چې خبره دوشته تکلم نیمه هیڅوک موږ کې محتاط نشته دا تاریخ هغه څوک کوم خلک چې ایران لځي اگر ټول پسلو کې نه نه وي پیسه به یې پراکیان وي موږ وطن کې پراکیان نشته
نو تاسو څه کاری بیا د ځینې کسانې څه پنشه اخته کیږي دا ګناه نه ده
نو دا جی صاحبانو کار دی موږ خو دی کنه نه یو وړو بازار کې خرڅو جوار شي تر جوړی جوړی
که تاسو ونه کاری غوی ته به نه
نو موږ خو مجبور نه کړو ورسل دوی نه پر درې جره وزمکه مې سکیږي نه کیږي بل څه
یعنی تاسو وایئ که اوبه ولرئ بیا نه کړئ
نه کړو نه
خوشحاله په خپله دې خانه کې په ماشین قلبه کې
ماشین
که په خو په قلبه و
قلبه وسه نشته ورسول ماشین د تراکتور دی
خپل دې کې کراخلی
نه کرای
نو څه درته اسانه کړی دې قانی اسانه سي
اسانه شوی
بس الله دې خوشاله لره خدای وکړي ورسره لدې کوکنارو نه کړ خدای
وبخمه خا
زه دې په زړه پورې خبره تر سره قدرمن اوریدونکو دا دې خبري مجله پای ته را رسیدو خو یو بل نیم ساعت خبري مجله هم لرو چې مصطفی صدیقی پاکستان سو